افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د ماخامنۍ خبري مجلې ته مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویست له لرې کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دندې د ټام ویست لرې کېدل د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ لپاره څه معنا لري وکړې. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له افغانستان سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دا هېواد د متحدو ایالتونو لپاره د یوه دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې د هغه ویل. د دې هېواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شرز دفتر کرن ډیکر د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پامرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی بلینکن وویل ټام ویست د 2021 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړې کېدونکې هڅې کړې تر څو د افغانستان په اړه د متحدو ایالتونو د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالتونو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په اړه د ماسکو د فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره ماسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د دې سفر په اړه یوازې دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ماریا زخار والا قوله ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په دې غونډه کې ټاکل شوی بل سبا د جمعې په ورځ د اکتوبر په 4مه نیټه جوړ شي ګډون وکړي. د نوموړي په خبره دا شپږمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د ځانګړو ماموریتونو د جګپوړو چارواکو په کچه جوړیږي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف به هم له ښاغلي متقي سره د موسکو او کابل ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د موسکو فارمټ چې په 2018 میلادي کال کې رامنځته شوی په چوکاټ کې د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هند استازي سره جرګه کیږي او د افغانستان اړوند ګډو مسایلو په اړه بحث او خبرې پکې کیږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې اسرائیل خپل اقدامات لاس وانخلي د ایران له جدي ګواښ سره به مخامخ شي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دا خبري اعلان ته قطر ته د هغه د پلان شوي سفر د مخه انکړې دي. ایران تیر شپه پر اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي او توغول، خو د اسرائیل پوځ ویلي چې د ایران له لوري توغول شوي ټول 130 توغندي شنډ کړي دي. د اسرائیلو د پوځ په خبره د دې توغندیو د توغولو په پایله کې دوه ملکان ټپیان شوي دي. د ایران توغندیو زبریدونو د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه هم راپارولي. فرانسې نن وویل د ایران د توغندوی برید په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې ښکېله ده. جرمنی پر اسرائیل د ایران توغندویز بریدونه غندلي او خبرداری ورکړی چې دا بریدونه به په منځني ختیځ کې د شخړو لمن لاپسې پراخه کړي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن چهارشنبه وویل د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکنیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې په دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه له یوه کال راهیسې روانه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر نن 90 کلن شو. د ښاغلي کارټر کورنۍ ملګري او مینوال د هغه په ټاټوبي جورجیا کې د هغه د زوکړې د ورځې د لمانځلو لپاره سره راټول شوي. جیمی کارټر د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې 90 کلنۍ ته رسیږي. هغه د 1900 نه تر 1901 کاله پورې د خپل هیواد د 90 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست ماموریت پای ته ورسوه. خو د دې وزارت ویان وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی.
is, and we will continue to stay.
البته چې دی او موږ به په افغانستان کې خپل کلتیا ته دوام ورکړو.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې ده.
د ښاغلي تامس ماموریت هم نور ډېر دلچسپ نه و او څه خاص لاسته راوړنې هم نه درلودې.
په نړیوالو مسایلو کې به پر اسرائیل د ایران له توغندوی برید وروسته د سیمې د وروستي حالاتو په باب واورئ. او نن د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې افغانستان او پاکستان کې مطلوبې پایلې نه دي درلودلې؟
پاچا خان او ګاندی هغه وخت دا تشخیص کړی و چې د هند د ولسونو د خپلواکۍ لپاره د مدني نافرمانۍ او عدم تشدد مبارزه غوره نتیجه لرلی شي.
د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت به د ازادي راډیو تفصیلي راپور په همدې خبرونه کې واورئ.
د ازادي راديو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست ماموریت پای ته ورسول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی د دې وزارت د بندیزونو د پالیسۍ د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکلی، خو د هغه مسؤلیتونه به درې نور لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماتان تعقیبوي. نور به د فیروز عزیزي په راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست ماموریت پای ته ورسوه، دغه وزارت په دې اړه د اندېښنو په ځواب کې ویلي افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري ناسته کې د ټام ویست د لرې کولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوب دی، زیاته کړه:
Of course it is, and we will continue to stay engaged on Afghanistan. It remains an enduring priority. The work will now be
البته چې دی او موږ به په افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړو. دا یو دوامدار لومړیتوب دی. دا کار به اوس د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د ماموریت مشره کارن ډیکر، ځانګړی استازی رینا امیری او سفیر جان مارک پانرشایم لخوا رهبری کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوی په یو خبر پانه کې چې دا هم پرون سه شنبه خبره شوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په حواله پکې راغلی چې د ټام ویست ماموریت تر ختمېدو وروسته هم افغانستان سره د متحدو ایالاتو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل ځای ده. د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن ویلي چې ټام ویست د 2021 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هڅې کړې ترڅو د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالاتو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه سي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم له دندې د لرې کېدو په اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دای د خپل ماموریت پر مهال د بیلابیلو افغان لوریو د همکارۍ ستاینه کوي او ویلي دي چې د افغانانو مقاومت او زړورتیا دای د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله من کړی دی. د زیاته کړې چې امریکا به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د افغان ښځو د حقونو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي که څه هم په تیره د موده کې ښاغلی ویست په خپل ماموریت کې د دوی د حقونو او افغانستان د وضعیت د بدلون په اړه اغېزناکه لاسته راوړنې نه لري، خو ټینګار کوي چې د امریکا په شان هیوادونه باید د افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي. د ښځو د حقونو فعالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکسی ازادي راډیو ته وویل:
د ټام ویست ماموریت په افغانستان کې سربیره پر دې چې ځانګړې لاسته راوړنې نه درلودلې، کاره خبره وه چې نشي کولای ځکه چې خلکو سره مستقیم ډول باندې خبرې اترې نشوای کولای او طالبانو سره هم د ځینې سیاسي اختلافاتو او پر بنسټ حتی افغانستان ته تک هم جنجال و. رینا امیری چې د ښځو او بشري حقونو په هکله باندې ځانګړی استازی و، دغه پوزیشن ته ضرورت شته. نن سبا د افغان میرمنې لانجې مطلقا جلا د سیاسي کشالو نه دی.
د ښځو او بشري حقونو بله فعاله نسرین حمیدي:
ځانګړی استازی او د هغه ډله د امریکا د حکومت استازولي چې کوله په خپلو خبرو کې له طالبانو سره تل د بشري حقونو او د ښځو مسله یاده کړې، دا خبرې یوازې د کاغذ پر مخ وي که کوم عملي اقدام هم شوی دی. موږ ګورو چې هېڅ ډول عملي اقدام نه دی شوی. هغه هڅې چې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي ډېرې کمزورې وي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا باید په کلکه او عملي توګه عمل وکړي.
ټام ویست وخت نا وخت په دوحه کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې او لیدکاته کول. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تیرو دریو کلونو کې د خپل ماموریت پر مهال له افغانستان پرته بېلابېلو هیوادونو ته سفرونه وکړل، خو لا یې هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو او پالیسیو کې د بدلون لپاره کوم قناعت ورنکړل سو.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست ماموریت پای ته ورسو. مخکې مې د سیاسي چارو له شنونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دی فکر نه کوي چې په دغه اساس وخت کې له دندې د ټام ویست لرې کېدل به دا معنا لري یا د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان نور د پخوا په څیر د متحدو ایالاتونو لپاره لومړیتوب نه لري؟
ګوره تاسو حساس وخت ویلې، زه فکر کوم چې نور افغانستان قضیه امریکایانو ته حساس نه ده، ولې امریکایان د نړۍ په نورو سیمو کې او نورو خپلو ستراتیژیکو هدفونو کې ډېر جدي مصروف دي. په دې اساس د دې لرې کول هم کومه فوق العاده یا خارق العاده عمل نه ده.
تاسو فکر نه کوئ چې له دې سره به د امریکا هغه نفوس چې د افغانستان اړوند مسایلو په اړه په ډېرو غونډو کې مطرح کېده یو څه کمزوري نشي؟
کاملا. ګوره اساسي خبره دا ده چې اساسا د یو دولت پالیسي د بل دولت په وړاندې د هغه سفارت مخته وړي او اړوند ادارات. نو په افغانستان کې لږ وخت نه چې ځانګړی استازی وټاکل شو، په عین زمان کې د ائتلافي قوه او قمندان چې اکثرا به امریکایي وو او بیا وروسته سفیر، زه فکر کوم دا خپله بله ستونزه چې افغانانو ته یې په تېرو جمهوریت په دورې کې ور ایجاد کړې وه. اما په هر صورت زه فکر کوم چې نور د افغانستان مسله امریکایانو ته ډېره جالبه نه ده. له یو خوانه او له بلې خوانه ښایي د ښاغلي ټام ویست ماموریت هم نور ډېر دلچسپ نه وو او څه خاص لاسته راوړنې هم نه درلودې. تېرو دریو کلو کې داسې کوم ځانګړې لاسته راوړنې چې ټام ویست درلودلې، زه فکر نه کوم چې په خپلو کارنامو کې ثبت کړې وي.
د افغانستان په اړه چې امریکا هر اقدام کړی که ځانګړی استازی یا ځانګړي استازي ټاکلي دي، نورو هیوادونو د امریکا متحدینو په تیره بیا غربي هیوادونو هم ورته اقدام کړی. پر دې سربېره د سیمې هیوادونو هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکلي دي، اروپایي اتحادیې هم ځانګړي استازي ټاکلي دي او ځینې سازمانونو هم. اوس چې امریکا دغه اقدام کړی، فکر نه کوي چې نور به هم د امریکا په پل پل کې ږدي او نور به دغه د ځانګړو استازو ماموریتونه پای ته ورسوي؟
د امریکا سره د افغانستان په قضایو کې مشترک ګټې لري یا مشترک ستراتیژي او پالیسي لري، او ځینې نور هیوادونه دي چې نور پالیسیان لکه روسیا یا ایران یا مثلا پاکستان او چین، زه فکر کوم چې هغوی به ډېر تغییر پکې رانیسي. اما د غربي هیوادونو ځانګړي استازي ممکن چې لکه د امریکا په شان دا ماموریتونه یا کم کړي یا دا چې بېخي له منځه یوسي.
کراشه د امریکا انتخاباتو ته کده انتخاباتو نتیجه د جمهوریت پالو په ګټه تمام شي، فکر کوي چې بیا به هم د افغانستان په وړاندې امریکا هم دغه وسنې سیاست مختوري او کبه بدلون پکې راشي؟ ترامپ هغه څوک چې له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړو،
په حقیقت کې زه فکر کوم چې د امریکا په پالیسي کې به کوم ډېر جدي بدلون را نشي. په شکلیاتو او ځینو وړو پالیسي کې ممکن بدلون راشي، اما دا هم مخکې له وخت نه سره دا قضاوت کې د سیمې د حالاتو په منځني ختیځ کې د حالاتو او همدارنګه هغه نوي نړیوال تعاملات چې رامنځته کېږي ښایي د هغه په شتون سره له هغه سره په مطابقت ځینې تغییرات راشي. اما په ټوله کې د لوی تغییر امکان نشته. نورو امریکایان هغه ستراتیژیک ګټې چې د خپلو قواوو په شتون کې په افغانستان کې درلودې فکر نه کوم چې هغه ولري، که یې ولري هم نور هغه فرصت ورته نور نشته.
د سیاسي چارو له شنونکو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویست د لرې کېدو په باب مرکه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې ټام ویست له دغې دندې لرې شوی او د بهرنیو چارو په وزارت کې د امریکا د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې به د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو تفصیلي راپور واورینن. د عدم تشدد نړیواله ورځ د عدم تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې په افغانستان او پاکستان کې پایله نه ده لرلې، خو تر دې مخکې به یو نړیواله موضوع راواخلو. د لبنان حزب الله ډلې ویلي چې د لبنان په جنوب کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتې پیل کړې دي. په ورته وخت کې د اسرایل پوځ ویلي چې د حزب الله ډلې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي، د لمنځه وړلو په هدف د لبنان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. پر لبنان د اسرایل بریدونو داسې مهال دوام کوي چې د حزب الله ډلې نږدې متحد ایران تیره شپه پر اسرایلو شاوخوا 200 بلاستیک توغندي وتوغول. دغه بریدونو ګڼ نړیوال غبرګون هم راپارولې دي. نور تفصیل د حسین احمد زی په راپورټ کې.
د لبنان حزب الله ډلوای د دوی ځواکونو له اسرایلي پوځیانو سره چې په وسره سرحدي کلي کې نفوس کړی و نښته کړې ده. امریکا د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. اروپای ټولنې د دې ډلې پوځي څنګه په تور لس کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. دغه ډلې نن د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د مارون الارس په ختیځو سیمو کې د دوی د ځواکونو او اسرایلي پوځیان ترمنځ جګړه روانه ده. نن سهار اسرایلي پوځ د لبنان په جنوب کې د دوه کلیو له اوسیدونکو غوښتل چې خپل کورونه پریک دی. پاینال کې دغه پوز دن خبرداري ورکړی چې د لبنان په مختلفو سیمو کې به د حزب الله ډلې د منځوړلو لپاره خپل هوایي بریدونه ته دوام ورکړي. د اسرایلو دولتي خبري اژانس ان ان اي د دغه هیواد د پوز له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي مرکزی او شمال ختیځ سیمو کې د اسرایل تازه بریدونه د تایر اسایلی خار نږدې د نباتي سیمې په ګډون دوام لري. د اسرایلو په تازه بریدونه کې وځي په نباتي خار کې دویش کسان وژل شوی او وسل بخنو ټپیان دي. د لبنان د روغتي وزارت وايي په تیر سلوش ساتونه کې پر بعد د اسرایلو په بریدونو کې په ټولیزه توګه 55 کسان وژل شوي دي او تر اوسه 55 ډیر نور ټپیان شوي دي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله تیرونی په لبنان کې د اسرایلو په بریدونو کې وژل شول. ایران چې د حزب الله نږدې متحده تیر شپه پر اسرایلو پراخ توغندي بریدونه وکړل او ویل چې پر اسرایلو 200 توغندي توغولې دي، خو اسرایلی چارواکي وایي د ایران له لوري 130 توغندي توغول شو چې ټول شنشي او په پایله کې وځي 2 کسان ټپین شو دي. دغه توغندي بریدونه کې ګڼ خبرګونونه راپارول شو دي. فرانسې ویلي د ایران د توغندي پر وړاندې د اسرایلو په دفاع کې خپل دي. د غیوات نن ویل چې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی چې د اړتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې مبارزه وکړي. بل پلو د جرمني صدر اعظم اولف شولتس نن په اسرایلو د ایران توغندیز بریدونه غندلي او خبرداري ورکړه چې د بریدونه په منځني ختیځ کې د جګړې لمن پراخولی شي. روسیه هم خبرداري ورکړه چې په منځني ختیځ کې وضعیت اندېښنې وړ لوري ته روان دی او له ټولو خلکو خواوي د زغم غوښتنه کړې ده. اسرایل بنن پریکړه وکړه چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه تاسو ورکړي. د اسرایلو د بهرنی چار وزیر کارتس نن په بیان کې ویل چې پر اسرایلو د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو لپاره د هیواد د دې ملګرو ملتونو د سرمشنتین ګوترش پر ورتک باندې سولګه.
د غرزی ایران ویل چې پر اسرائیل توغندوی بریدونه امپایتر رسیدلی او تر هغه به بیا پر د هیواد بریدونه کړي تر څو تهران اړ نشي چې په سیمه کې د کلکې د زیاتوالي په وړاندې اقدام وکړي. د غرزی ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم نن قطر ته له پلان شوی سفر مخکې ویل چې که اسرائیل خپل اقدامات لاس وانخلي د ایران له جدي ګواښ سره به مخامخ شي.
له خبرونو ور اخوا
نن د عدم تشدد د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. د غورزنګونو ولې افغانستان او پاکستان کې سمی پایلې نه دي درلودلې؟ په افغانستان او پاکستان کې له تیر یو کال راهیسې زرګونه امنیتي پیښې شوي او سلګونه تنه پکې مړه او ټپیان شوي دي. د هغه سیمه ده چې لسیزو راهیسې پکې د عدم تشدد یا تاوتریخوالي ته د نویو غورزنګونه هم فعالیت لري او ولسونو لپاره سوله ییز ژوند غواړي. لکه څنګه چې موږ نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. دا ورځ د عدم تشدد د فلسفې د سرلاري مهاتما ګاندي د زوکړې له ورځ سره برابره ده. په دې اړه به د اسدالله لودین تفصیلي راپور په ګډه واورو.
دا څمو د وړاندې پر ډیوران کرخه د افغانستان او پاکستان د پولیساتو سرتیرو د ډزو د تبادله یو صحنه ده. د ټوپک توغندیو او چاودنو لغګونو سره د ډیوران کرخې دواړو خواو ته د نږدې ټولو پرتو ولسونو غوږونه آشنا دي. د جنوبي آسیا همدغه دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوامداره جګړو او شخړو شاهدان دي. ملګرو ملتونو د تیر سپتمبر په ولسمه وویل یوازې دریو میاشتو کې یعنی د 2024 کال له می تر جولای میاشتې پورې افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې شوې دي. په پاکستان کې بیا د شخړو د څېړنه یو بنسټ ویلي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هلته د وسلوالو بریدونو په کچه کې 60% زیاتوالی راغلی دی. له تیرو دریو کلونو راهیسې پاکستان کې د شویو بریدونو شمیر نږدې 800 ښودل شوی او ویل شوي چې 1544 تنه پکې وژل یا ټپیان شوي چې پوځیان او ملکیان دواړه دي. په افغانستان او پاکستان کې دغه تاوتریخوالی داسې مهال له خلکو قرباني اخلي چې دغه سیمه یو وخت د عدم تشدد یا تاوتریخوالي ته د نوایلو د غورځنګونو د مبارزو ډګر پاتې شوی. د اکتوبر 2 د عدم تشدد د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي او دغه ورځ د همدغه فلسفه د بنسټ ایښودونکي مهاتما ګاندی د زوکړې له ورځې سره برابره ده. د ګاندی ملګری او پښتون مبارز پاچا خان یا خان عبدالغفار خان هم د همدې لارې مخکښ وو چې د عدم تشدد تګلارې له هند پښتني سیمو ته راوړه. د پاچا خان سیاسي مبارزه د عدم تشدد پر بنسټ د قومي ازادۍ او ولسواکۍ په مفکورې ولاړه وه. په هند کې د ګاندی په مشرۍ د عدم تشدد مبارزې نتیجه ورکړه او هند انګریز له ښکېلاکه خلاص شو. خو په 1940 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پاچا خان د خدای خدمتګار غورځنګ چې د تشدد مخالف وو له ګڼو ستونزو سره مخامخ او فعالیتونه یې کمرنګ شول. عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی د ګاندی له نظره د نړۍ د تر ټولو پیاوړې ویجاړونکې وسلې پرتله ځواکمنه کړنلاره ده. دا د مبارزې د یوې داسې کړنلارې د دودولو یا ترویج هڅه ده چې پکې انساني ټولنه له ځاني زیان او ویجاړۍ پرته موخو ته د رسېدو تکل وکړي. اوس په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې مشري یې منظور پښتین کوي پر همدې تګلاره پل ایښی دی او وایي ټوله هڅه یې دا ده چې ولس په شعوري ډول راویښ او د خپلو پښو لاندې شویو حقونو اخیستو ته یې چمتو کړي.
جنگ دومره ډیر پیچل سوی دی چې د تشدد او عدم تشدد بحث پکشي هیڅ اوس ګسره یو قسم معنی نه لري.
وړانګ لونی د همدې غورځنګ یو فعال ده. نوموړی که څه هم خپل ورور ارمان لونی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ وو د همدې مبارزې په لاره کې له لاسه ورکړی، خو وایي د خپل ورور او د غورځنګ د نورو وژل شویو فعالانو هغه نیمګړي ارمانونه به پالي او سرته به یې رسوي. دا چې دا ارمانونه څه دي نوموړی یې په اړه وایي:
اول زموږ جغرافي حدود تر کومه کومه ځای ول نو د هغه یو لوی احمدشاهي افغانستان ارمان یو، خو د ارمان یا د ارمان غوندي د ټولو شهیدانو لار چې کومه ده دا باید ژوندۍ پاتې سي او موږ د دوی ارمانونه چې د خپلواک ټولنې ارمان لاره، د پر امن ټولنې ارمان لاره، د ځوان نسل د علم ارمان لاره، د ځوان نسل د پیغلو د ځوانانو ترمنځ د توپیر ختمېدو ارمان لاره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي دوی دا مهال د ولس د ویښولو او منسجم کولو په حالت کې دي او وروسته به د دوی په ټکو ولس پریکړه کوي چې خپل حقونه په څه ډول ترلاسه کوي. پښتنې دا دي چې د افغانستان او پاکستان د جغرافي په یو برخه کې ولې د عدم تشدد تګلار عملی نشوه او لا هم دغه سیمه د تاوتریخوالي شاهد دي.
د عدم تشدد مبارزه د قرار ناستي او تسلیمې دو مبارزه نه ده، بلکې
لیکوال او ژورنالیست عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه هیوادونو کې د عدم تشدد تګلارې ته زمينه او شرایط نه دي برابر.
تشدد او عدم تشدد مبارزه د مبارزه په شرایطو، تاریخي او جغرافیایي موقعیتونو او اهدافو پورې فرق کوي. پاچا خان او ګاندی کوم وخت کې چې څه د پاره مبارزه کوله دوی هغه وخت دا تشخیص کړی و چې د هند د ولسونو د خپلواکۍ د پاره د مدني نافرمانۍ او عدم تشدد مبارزه غوره نتیجه لرلی شي. د دوی دا باور سمو خود
ښاغلی لیوال وایي په لومړیو کې د پاکستانی حکومت په ضد هم د پاچا خان مبارزه ګټوره وه، خو په خبره یې وروسته د هغه لارویان ونتوانېدل چې دا لاره تعقیب کړي، نو ځکه بې نتیجې پاتې شوه. دا چې پاچا خان د خپل مبارزې لپاره کوم اهداف ټاکلي وو ښاغلی لیوال په اړه وایي.
دغه مبارزه په خپل ډول کې ځکه مهمه وه چې په هغه وخت کې پاچا خان غوښتل چې پښتانه اول راویښ کړي، روخانه یې کړي، له متمدن ژوند سره آشنا کړي، لیک لوسته یې وهڅوي، مدني حقوق ور وپیژني، د ښځو حقونه ور وپیژني، د خپلې ارادې پر بنسټ د خپل سرنوشت ټاکلو وړتیا ور وبخي. دغه کار په هغه وخت کې تر یو بریده وشو. باچا خان خپل نهضتونه درلودل او بریالي و، مګر له بده مرغه له باچا خان وروسته د هغه میراث خورو دغه نهضت سم هدایت نکړ او پاکستانیان شول.
د نړۍ په کچه د عدم تشدد د سرلارو په توګه پر ګاندی او پاچا خان سربیره د مارټین لوتر کینګ او نیلسن منډیلا نمونه هم یادیږي. مارټین لوتر کینګ په امریکا کې د خپل وګړو د حقونو لپاره مبارزه وکړه او نیلسن منډیلا په جنوبی افریقا کې د تبعیض او توکمپالنې ضد مبارزې سرلاری وو. د پاکستان پخوانی سناتور او د سیاسي چارو شلونکي افراسیاب خټک وایي افغانستان او پاکستان په تاریخ کې د لویو قدرتونو د جګړو ډګر پاتې شوی او له همدې کبله دغلته د عدم تشدد غورځنګونه ځپل شوي او ځای نه دی ورکړل شوی.
زموږ د وطن چې دی د جغرافیا داسې ده چې دا د ابر قدرتونو منځ کې ګیره علاقه ده، هغه معاصره کې ده. نو دا مخکې د زاري روس امپراتوري او د انګلیس امپراتوري منځ کې ګیره وه دا سیمه، بیا د شوروي اتحاد او د برطانیې، بیا وروسته شوروي اتحاد د امریکې منځ کې د مخاصمت، د سیالۍ او د جګړې میدان جوړ شو. د باچا خان دا نوزت چې دا هغې په دې لویه پروژه کې خنډ و، نو هغې خپله هم وځپلو او بیا چې پاکستان د انګریزانو په کومک جوړ شو، نو بیا یې دوی ته وویل چې دا تاریخ چې دې نوغې وباسه، ریښې راوباسه.
د کاغلي خټک په وینا پاکستان له رامنځته کېدو یو کال وروسته، یعنی په 1948 کال کې پاکستان کې د پاچا خان پر نهضت بندیز ولګو او وروسته یې 400 ته نږدې د هغه دفتر ته بمونه کې خودل. ښاغلی خټک او د چارو نور پوهان په دې باور دي چې د افغانستان او سیمې روان شخړې هیڅ ځای نه نیسي او په خبره یې د عدم تشدد د نسخې راژوندي کول او عملي کول د سوله ییز ژوند ښه لاره ده. عدم تشدد مبارزه بیا په ځانګړې توګه افغانستان او پاکستان کې خپل مخالفان هم لري او هغوی وایي د پاکستان او افغانستان حاکمان په تاریخ کې د جګړې او تورو خلک پاتې شوي او له هغوی نه په آرامه او مدني توګه حقونه اخیستل امکان نه لري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیر د غزمر راز ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړی او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه په لاره سرپناه نه درکړل سي کپ کندهار کې پرتی دي کپ زابل کې، نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په شکل را باندې ځي. کدر ته هم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خصید بلاست وبشي له هواد وځي، یو خو روزګار نه سره روزګار بشیر په سرپناه نه سره، نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي. یعنی یو جمعي چیر سو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل جمعي را روان ده، دغه غم دی وخړل سي. دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان دی د خلکو سره. اکثر خلک وسم برته واوښتل د کوم ماجر شتلی دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دولاس په شی په کشاکدار باندې په سختي باندې بیرته جی ول زکه دوی سرپنانه لري، شینه لري، روزګارستانه نو کچيلي د خلکو ته سرپناه ورسي، دا به د حکومت هم فائدې د خلک هم دالته ټیکسي او مزدوري او خارې به کاږي. نو دا مو غوښتنه و کوم چې د راغتر ځای ورسو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل دوجار تریشلو وخت دی، طالبان په کور په ګرګرځي وشر ټولای، تر دې چې مې طالبان راغلي دي مسلورم کال له آیا دی قانون سره کومه د سری ور حقیقت ته هم به دوا ور حکومت مرسته کومه کړي دي. بس دی موږ خو غریب خلک یو، سره موږ نه دا چې ولې ته هم محتاج یو، جارم سم حاصل نه دا ور کړي. اوس دوی وشر ټولای دل خو غریبي او غربت خپل او درد درته لیدي، بس کو نه لا د رحمې په موږ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارات څخه یو غوښتنه ده غوښتنه چې باید اتله سکولۍ چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نه موټرسایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کې بند شي.